پایان این مجله خبری، در ادامه با همکارم باشد.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خپرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه او مطالب راغونډ سوي دي. د یکشنبې ورځ ده، د لړمې عقرب 8مه د نومبر میاشتې 12مه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. کاناډایي رسنیو راپور ورکړی چې د کاناډا یو وګړی د ویټ لاري په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی. د کاناډا سی ټی وی ټلویزیوني شبکې د جمعې په ورځ د څو سرچینو په حواله دغه راپور ورکړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سرچینو کاناډایي رسنیو ته ویلي لاري د دوشنبه په ورځ کابل ته له رسېدو لږ وروسته ونیول سو. وړاندې راغلي تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کاناډایي وګړی چیرې ساتل کیږي. د راپورونو پر اساس لاري د 2018 کال په اګست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل د قوت پر مهال لسلو زیاتو کسانو سره له افغانستانه په وتلو کې همکاري کړې وه. هغه په افغانستان کې د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ خاوند و. د سی ټی وی له راپور سره سم د کاناډا د نړیوالو چارو ادارې په یوه برېښنالیک کې تایید کړی چې په افغانستان کې د یوه کاناډایي وګړي د برخلیک په باب خبره ده، او کاناډایي چارواکي د نږدې د وضعیت څار ته دوام ورکوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو په کنټرول کې ده، د سند ایالت له زندانونو د 1200 افغان وګړو د خوشي کېدو خبر ورکړ. په کراچۍ کې د طالبانو جنرال قونسل عبدالجبار تخاری د شنبې په ورځ په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې د یوې ښځې او اوو ماشومانو په ګډون دغه 1200 افغانان خوشي او د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته لېږدول سوي دي. دا نه دي ویل سوي چې دغه افغانان ولې او کله نیول سوي وو. د سند امنیتي چارواکو د تیر لمریز کال په تلې میاشت کې ویلي و چې شاوخوا 1800 بې اسناده افغانان نیولي دي. ښاغلي تخاري وویل تر دې مخکې د سند ایالت له زندانونو څخه د ښځو او ماشومانو په ګډون 4250 افغانان خوشي سوي او افغانستان ته لېږدول سوي، او دا مهال هم د دغې ایالت په زندانونو کې شاوخوا 15 افغانان بندیان دي. د ایران د بشري حقونو غیر دولتي سازمان وایي د یوه افغان په ګډون 9 کسان د ایران د کرج ښار په قزل حصار زندان کې اعدام سوي. په ناروې کې دیره دغه سازمان پرون شنبه په ویلامیه کې ویلي چې په اعدام سویو کې دوه کردان او یوه ښځه هم شامله ده. دغه کسان د مخدره موادو د کاروبار او عمدي قتل په څیر تورونو له کبله اعدام سوي دي. د اعدام سوي افغان وګړي نوم خالد تاجک یاد سوی دی. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي دغه اعدامونه د چهارشنبې په ورځ سوي دي. دغه سازمان من پوینه د احمد علی زاده په نوم یو بل کس هم چې مخکې د دار تر تختی بیول سوی وو او بیا یې ادم ځنډول سوی وو پرون ادم سوچي. له دې سره پرون په قزل حصار زندان کې د ادم سو کسانو شمیر لسو ته ورسید. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ته ویلي چې هیواد د امریکا له نوې ادارې سره کار کولو ته چمتو دی. شي جنګ پینګ او بایدن پرون شنبه د پیرو پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکارایو کلنی سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل. تمه کېده چې جو بایدن به د چین له ولسمشر څخه وغواړي چې شمالي کوریا د اوکراین په اړه د روسیې د جګړې لپاره د خپل ملاتړ د لا ژورولو مخه ونیسي. شي جنګ پینګ پرته له دې چې د ډونالډ ټرمپ نوم واخلي، اندېښنه څرګنده کړه چې د نوي ولسمشر محافظه کارانه څرګندونې به د امریکا او چین اړیکې بل لوري ته بوزي. د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول او د جاپان صدر اعظم شیګرو ایشیبا موافقه وکړه چې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي حکومت سره خپلو درې اړخیزو همکاریو ته دوام ورکړي. دا خبره د جنوبي کوریا د ولسمشر دفتر پرون په ویلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې یون او ایشیبا د پیرو پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل. دواړو مشرانو د روسیې او شمالي کوریا د پوځي همکاریو په ځانګړي ډول په روسیه کې د شمالي کوریا د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په باب هم سخته اندېښنه وښوده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت درې اونۍ مخکې ویلي و چې د شمالي کوریا د سرتیرو یوه قطعه د روسیې په کورسک سیمه کې ځای پر ځای سوې ده. د افغانستان د ساحلي فوټبال غوره لیګ سیالیو له پیل سره پرون شنبه په کابل کې دوی لوبې وسوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په لومړۍ لوبه کې د امید افغان لوبډلې د افغان کلب لوبډلې ته درې شپږ ماتې ورکړه. په بله لوبه کې اتفاق لوبډلې والی اثر ټیم ته 4-5 ماتې ورکړه. د افغانستان د ساحلي فوټبال غوره لیګ سیالۍ د دوو اونیو لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ساحلي فوټبال په لوبغالي کې د اتو لوبډلو په ګډون سره دوام لري. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله د درې اړخیزې سیالیو په لړ کې سبا دوشنبه د کوربه متحده عرب اماراتو په وړاندې مسابقه کوي. دغه سیالي د افغانستان پر وخت د سهار 10 بجې د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان وتوانی تیره جمعه پاکستان ته د 16 منډو په توپیر ماتې ورکړي. د دې درې اړخیزو سیالیو په لړ کې هره لوبډله له یو بل سره دوې سیالۍ کوي او د نمرو د جدول دوې مخکښې لوبډلې به د نومبر پر 16 پیلوبه وکړي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې له آزادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعته خبرونه د خبري راپورونو او مطالبو برخې ته ورزو. کاناډا افغانستان ته نونس هغه افغانان اخراج کړي چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوي وي. نن د زده کوونکو نړیواله ورځ ده.
د دې تللو کلونو جبران خو سخت دی. موږ په دې درې کلونو کې ډېر څه له لاسه ورکړه. په دې هیله چې راتلونکي کلونه مو روښانه وي.
په افغانستان کې معلول کسان له بېلابېلو ستونزو کړیږي. یو راپور وایي په افغانستان کې د طبیعي آفتونو پر مهال ښځې تر نورو زیاتې زیانمنې شوي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت هغه راپور رد کړ چې ګواکې په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د امریکا د منتخب ولسمشر له سلاکار ایلن ماسک سره کتلي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار خپریږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوس ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. کاناډا افغانستان ته نونس هغه افغانان اخراج کړي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې درخواستونه رد شوي وو. د سی بی سی د راپور پر اساس دا کسان تیر کال افغانستان ته استول شوي، خو د ریپورټ کېدو راپورونه یې اوس خپره شوي دي. د کاناډا حکومت ویلي د نونس تنه په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي. جزئیات په دې راپور کې.
کاناډا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته نن نس هغه افغانان ریپورت کړي دي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې کې سونه رد شوي وو. کاناډایي رسنۍ سی بی ایس پرون د اکتوبر 14 د کاناډا د سرحدي خدماتو د ادارې په حواله راپور کړی چې دا کسان په 2023 کال کې افغانستان ته استول شوي دي. د ادارې وړاندې ویلي نن نستنه ریپورت شوي کسان په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره مخ نه وو. د کاناډا د سرحدي خدماتو ادارې د دغو افغانانو د هویت او په دې اړه چې څومره ښځې پکې شاملې وي څه نه دي ویلي. د ادارې وړاندې ویلي د افغانان په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د کاناډا فدرال ادارې په 1994 کال کې د افغانانو لپاره په دې هیواد کې د موقتی پاتې کېدو یو فرمان ورکړی و چې پر بنسټ په دې هیواد کې تر هغې افغانان پاتې کېدلی شي څو په افغانستان کې وسلوالې شخړې، چاپېریالي ناورین او هغه شرایط له منځه لاړ شي چې د ملکي وګړو لپاره ګواښ جوړوي. دا سی بی ایس په خبره د دې فرمان پښتون سره کاناډا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته چې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي پناه غوښتونکي ورستانه کړي دي. په کاناډا کې میشت افغانان د کاناډا د حکومت دی پریکړې اندیښمن کړي دي. په کاناډا کې میشت افغان خبریال او د کډوالو د حقونو فعال برېښنا نظریه زده رډیو ته ویل
په تیرو دریو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دومره افغان کډوالو د ایستلو گزارش په رسمي توګه خپریږي. د کاناډا د ایمیګریشن د قانون پر اساس یوازې داسې کسان د دې هیواد نه شړل کیږي چې په جنایي جرمونو، د بشري حقونو، د نقص او یا د انسان د قاچاق په کیسونو کې دخیل وي. خو د دې افغانانو په حق له ډېر جزئیات نه د خبر سوې تر اوسه.
لا موضوع یو بلې به خبري سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږی پر راپور کې خبر شي زده رډیو ته ویل زیاتره هغه کسان چې په کاناډا کې پروستي وکړنو کې د پناه غوښتنې رد کیږي هغه کډوال دي چې په امریکا یا نور اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې رد شوي او بیا کاناډا ته راغلي دي. بل پلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ د کاناډا په حکومت غږ کړی دی چې د اروپا په څیر دی له ګواښ سره مخ په ځانګړې توګه افغان ښځو ته پناه ورکړي. اروپایي ټولنې د همدې کال په پیل کې پریکړه وکړه چې افغان ښځو ته د هغوی د جنسیت پر بنسټ پناه ورکوي. د کاناډا حکومت له 2014 کال راهیسې افغانستان ته 2 تنه هغه افغانان ډیپورت کړي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوي وي. د کاناډا د حکومت په خبره په دې منځ کې واویا تنه په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. له دې وړاندې د جرمني د حکومت د کورنیو چارو وزارت د اگست په 10مه 28 افغانان چې د دوی په خبره په دې هیواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن و په یو چارټر الوتکه کې افغانستان ته استولی و. د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې ویلی و ډېر ژر به له جرمني نور پناه غوښتونکي هم افغانستان ته واستول شي. کاناډا افغانستان ته د افغانان په داسې حال کې ریپورت کوي چې هلته له واکمن طالب حکومت سره هیڅ ډول ډیپلوماټیک اړیکې نه لري.
نن د نومبر 18 د زده کوونکو نړیواله ورځ ده. له 3 اتیا کلونو راهیسې دغه ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نجونې او هلکان لمانځي او مشران د تعلیمي فرصتونو د زیاتېدو په موخه د دې ورځې د لمانځنې په غونډو کې ګډون کوي. په افغانستان کې د زده کوونکو نړیواله ورځ په داسې وخت کې را رسېدلې چې له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی او د دغو بندیزونو له کبله نجونې له رواني ستونزو سره مخامخې سوي دي. جزئیات له حسین احمد زینه.
د نومبر 18 د زکونکو نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیدلې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي ورپورته زده کړې ځنډول شوې دي. طالبانو د 2022 کال د مارچ په میاشت کې تر شپږم ټولګي ورپورته نجونې د ښوونځیو له دروازو وګرځولې او اعلان یې وکړ چې د نجونو د متوسطې او لیسې دورې زده کړې تر ثاني امر پورې ځنډول شوې دي. ځکه چې 3 کاله مخکې له شپږم ټولګي فارغه شوه او درسونه پاتې شو، په دې باور ده چې دا ځای شوي تعلیمي کلونه بیا نه راګرځي.
په هیڅ وجه نه جبلانېږي. 3 کاله یو عمر حسابېږي چې نجونې په کله تحصیل کولو څخه محرومې شوي دي او نشي کولی درس ته ادامه ورکړي.
یو بل زده کوونکي نیلاب چې له زده کړو پاتې شوې ده، په دې هیله ده چې راتلونکی روښانه شي.
د لیدلو کلونو جبران خو سخت دی. مونږ په دې 3 کلونو کې ډېر څه له لاسه ورکړه. په دې هیله چې راتلونکي کلونه روښانه وي او ټولو نجونو ته د تحصیل دروازې خلاصې شي.
تر شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو پر بندېدو هم عملګرو ملتونو هم د بشري حقونو یو شمېر ډلو سخت اعتراض وکړ، خو طالبانو دې نیوکو ته پامونه کړ او د 2022 کال د ډسمبر په 6مه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ټولو خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته هدایت ورکړ چې تر بیا خبرتیا اخیستنې زده کوونکي دي د زده کړو له دوام څخه منع کړي. په نړۍ کې د نجونو تعلیمي حق د بشري حقونو د نړیوال اعلامي او یو شمېر نړیوالو کنوانسیونونو له مخې تضمین شوی دی چې په دې برخه کې د طالبانو پریکړه د ښځو پر وړتیا او شخصي ودې مستقیم اغیزه کوي، ځکه چې زده کړې د ښځو لپاره د ځواکمنتیا یوه اساسي وسیله ده. د بشري حقونو نړیوالو اړیکو څېړونکی ډاکټر حکمت الله حکمت د نجونو پر زده کړو بندیز له بشري حقونو څخه سرغړونه یادوي.
د زده کړې مسله د بشر د حقوقو د بنسټیزو غوښتنو څخه ده. کوم حکومتونه چې د زده کړو په وړاندې باندې تر هر نامه لاندې خنډونه ایجادوي، دا د بشر د حقوقو څخه سرغړونکي حکومتونه دي.
د نجونو او ښځو د زده کړو بندیز د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز کړی دی. د یونیسف د 2022 کال یو راپور ښیي چې د دې بندیز له امله د افغانستان کلنی ناخالص کورنی تولید یا جی ډی پی شاوخوا 2.5% زیان لیدلی دی. د یونیسف د 2022 کال د تحلیلي راپور له مخې که چیرته د افغان زده کوونکو نجونو شمیر 3 میلیونه ته رسي او دوی خپلې ثانوي زده کړې بشپړې کړې وای، نو د کار زمینه ورته برابره شوې وای چې لږ تر لږه 15.4 میلیارد ډالر به د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسولې وای. د یونیسف راپور زیاتوي چې د بندیز د نجونو د ژوند کیفیت خرابولو تر څنګ د ماشومانو ناوړه ګټه اخیستنې، جبري ودونه او انساني قاچاق خطرونه هم زیات کړي دي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو بندیز د دوی پر رواني روغتیا ژور اغیز کړی دی. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر کمین ساپای په دې باور دی چې هغه نجونې چې پر رواني ناروغي اخته کیږي چې د تحصیل د دامي مخه نیول شوی وي،
د هغه نجونې چې هغه د تحصیل سره او د تعلیم د پرمختګ سره ډیر علاقه مندي درلودل او غوښتل چې خپل هیوادوالو ته د خدمت یو ټولګه مصدر وګرځي، د تحصیل ادامه بنده شوې ده او د مکتبونو د خنځو دروازې د مخ باندې بندي شوې دي. نو په ټوله کې ډېر رواني او ذهني ستونزې او ډیپریشن دوی ته پیدا کړي دي چې هغه پاینده کې صحت لپاره ډېر نور هم په تاوان او په زیان باندې واقع کېدلی شي.
په نړۍ کې د نومبر 18 د زکونکو د نړیوال ورځې په نوم د دې لپاره نمانځل کیږي چې د 1913 میلادي کال د نومبر په 18 د پراګ په چارلس پانتون کې نازی ځواکونو پر محصلینو برید وکړ، یو شمېر محصلین ووژل او یو شمېر یې بندیان کړل. دوه کاله وروسته تر دې پیښې د زکونکو نړیواله کنګره د برېټانیا په پلازمینه لندن کې جوړه شوه چې پکې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه زکونکو پکې ګډون وکړ. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د نومبر 18 د زکونکو د نړیوال ورځې په توګه ونمانځل شي. دغه ورځ اوس د زکونکو د یووالي، د زده کړې د حق او په نړۍ کې د تعلیمي فرصتونو د لا زیاتېدو او پراخېدو لپاره هر کال نمانځل کیږي. د دې ورځې د نمانځلو یو اصلي هدف د زده کړو پر وړاندې شته ستونزو ته د پاملرنې جلبول او د ښوونیزو اصلاحاتو هڅول دي. سره له دې چې دا ورځ را رسېدلې او د دې ورځې د نمانځنو پر مهال به هم نړیوال یو ځل بیا پر طالبان غږ وکړي چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، خو تر اوسه د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې د ډلې په کور دننه او بهر د دې بندیزونو پر وړاندې د پراخو غبرګونونو او غوښتنو سربیره د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ نه دي پرانیستي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او اوس هم یوه بهرنۍ مسأله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې په ملګرو ملتونو کې د ایران استازی د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر له سلاکار ایلن ماسک سره کتلی دي. امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز د پنځمې په ورځ د یوې ایراني سرچینې په حواله راپور ورکړی و چې دغو دواړو کسانو د نومبر پر 18 د یوه ساعت لپاره په یوه پټ ځای کې سره کتلی دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقی د ایرنا خبری آژانس سره په خبرو کې پرون د امریکا د منتخب ولسمشر له سلاکار ایلن ماسک سره په ملګرو ملتونو کې د ایران د ځنګړي استازي امیر سعید ایریوانی د کتنې د راپورونو درت سربیره ویل د دغو دوو کسانو د کتنې په اړه د امریکایي رسنیو له پراخه پوښښه حیرانه دی. دا د راپورونو رد وروسته په ایرانی رسنیو کې په پراخه کچه خپور شو او د ایران دننه په سیاسي او ټولنیزو ناستو کې د بحث ګرمه موضوع وه. د آزادي اروپا د راډیو فردا برخې د راپور پر بنسټ په کیهان انسټیټیوټ کې د ایران د مذهبي مشر علی خامنهی استازی حسین شریعت مداری د دغه هیواد له ولسمشر مسعود پزشکیان څخه وپوښتل چې له کتنې خبر وو کنه. شریعت مداری ویلی که چیرته د کتنه د ایران د ولسمشر له خبرتیا پرته تر سره شووی په ملګرو ملتونو کې د ایران استازی په کم قانوني حق له ایلن ماسک سره کتلی دی. د دې کتنې نوملې خبر امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز ورسپانې د پنځمبه پورز د نومبر 14 د ایراني سرچینو په حواله چې پکې راغلی و د ترنګلتیا د کمیدو ترنګوالی د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو مهمه برخه تر عنوان لاندې خبر کړی و. روسته سی بی اس خبری شبکې د دوه با خبر سرچینو په حواله راپور کړ چې دا کتنه د نومبر 14 په نیویارک کې د ایران د سفیر دوستیدو په ځای کې تر سره شوې ده. د ایشوټډ پریس خبری ایجنټس پرون د دې خبره په تایید سره د یو امریکایي چارواکي له قوله راپور کړ چې دا کتنه د ایرانی چارواکو په غوښتنه تر سره شوې و او په کتنه کې د بحث موضوعات د ایران اټومي پروګرام په منځني ختیځ کې د اسرایلو ضد ډلو څخه د ایران ملاتړ او د امریکا او ایران د اړیکو پراختیا او پیاوړتیا و. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ دفتر تروسا د ایشوټډ پریس خبری ایجنټس د دې راپور په اړه خبرګون نه دی خودلی، خو د نیویارک ټایمز د راپور په خبرګون کې ویلي د خصوصي کتنو په اړه دوی تبصرې نه کوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر او ایلن ماسک سره د لیدنې راپورونه په داسې حال کې خبرېږي چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی تهران ته د خپل روسي سفر په ترڅ کې له ایران او متحدینو غوښتي چې د ایران اټومي هوکړې په اړه خبرو ته پام وکړي، ځکه سپینې ماڼۍ ته د ټرمپ لانه نو تو سره د دې امکان شته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو او ډیپلوماسي کړکی وتړل شي. ډونلډ ټرمپ د خپلې پوخانی ولسمشرۍ دورې پر مهال په 2013 کال کې د نړۍ له سترو قدرتونو سره د ایران له اټومي تړون څخه په یو اړخیزه توګه ووت او پر تهراني سخت بندیزونه ولګول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په یو راپور کې چې څو بیلابیلو ادارو په شریکه چمتو کړي راغلي چې شزی په افغانستان کې د طبي آفتونو په پایله کې تر نارینه زیاتې زیانمنې سوي دي. دغه ګډ راپور چې تازه د سامویل هال اسلامیک ریلیف د شنګهای پوانتون او د ملګری ملتونو د بشری چارو د همغږی دفتر او چاله خوخپور سوی په کېول سوی چې نارینه او شیزینه په کورونی او ټولنه کې د دوی د بیلابل ونډو لکبل په جلاتوګه اغیزمن کیږي، خو په ځنګړی توګه شزی او انجونی تر ټولو زیاتې زیانګالی وي. د بدسل کې د چې په افغانستان کې ځینې شزی وایي چې ورستیو اقلیمی بدلونونو له امله خپل کاروبار له لاسه ورکړی او ډیر زیان ور اوښتی دی. عابده سپوږمۍ او تفصیل.
یو شمیر نړیوالو سازمانونو په خپل یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې افغان ښځې د طبیعي آفتونو له امله تر نارینه وو زیاتې اغیزمنې کیږي. یاد راپور چې د نومبر په 15مه د ساموئل هال اسلامیک ریلیف د شانګهای پوهنتون او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا لخوا په ګډه چمتو شوی او خپور شوی پکې ویل شوی چې ښځې په افغانستان کې د طبیعي آفتونو په پایله کې تر نارینه وو زیاتې زیانمنې دي. دا ګډ راپور ښیي چې نارینه او ښځینه په کورنۍ او ټولنه کې د دوی د بیلابیلې ونډې له امله په جلا توګه اغیزمن کیږي، خو په ځانګړې توګه ښځې او نجونې تر ټولو ډېرې زیانمنونکې دي. د اقلیمي مسایلو له امله ښځې او نجونې اکثره د نارینه وو په پرتله د کم عاید، د زده کړې نشتوالی او د پرېکړې کولو له حق څخه د نه خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي. راپور څرګندوي چې ټولنیز نورمونه اکثره د نارینه وو زده کړو او ژوند ته لومړیتوب ورکوي او د ښځو د ګډون په اړه په کورنیو کې محدودیتونه موجود دي. په افغانستان کې په دودیز ډول نارینه د کرنې مسؤلیت لري، په داسې حال کې چې ښځې د لبنیاتو، تولیداتو او څارویو د پالنې چارې ترسره کوي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د وچکالۍ پر مهال څاروي پلورل کیږي او یا خوړل کیږي. کله چې خلک د څارویو لپاره د اوبو او خوړو د ترلاسه کولو توان ونه لري، دا لومړی د ښځینه او کارکوونکو ژوند اغیزمنوي او د هغوی دودیز معیشت ګواښي. د دې تر څنګ د ښځو لپاره اقتصادي فرصتونو ته لاسرسی په کورنۍ کې کلیدي رول لوبوي. د بیلګې په توګه په کلیوالو سیمو کې ښځې او ماشومان د اوبو د راټولولو مسؤلیت لري چې د اوبو د کمښت پر مهال له زیاتو ګواښونو سره مخ کیږي، ځکه دوی باید د اوبو د موندلو لپاره اوږد واټن مزل ووهي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې ښځې او ماشومان د بې ځایه کېدو پر مهال څو اړخیزو ګواښونو سره مخ دي، لکه د جنسیت پر اساس د جلا پناه ځایونو نشتون، د نارینه وو لخوا ځورونې او د جنسیت پر اساس جلا تشنابونو ته د لاسرسي نشتون یې له مهمو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي چې د وروستیو اقلیمي بدلونونو له امله یې خپل کورنۍ کاروبار له لاسه ورکړی او ډېر زیان ورته رسېدلی دی. د ننګرهار دوه اوسیدونکي انیسې د روداتو له ولسوالۍ او زرمینې د سرخرود څخه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه خپله په ننګرهار کې د بیس سیمې اوسیدونکي یم او منګ غوا لرودل او چرګان هم درلودل. دغه یو غټ فارم هم جوړ کړی و او دا موږ ته د یو انجیو له خوانه راکول شوي وو. دا چرګانې نو هغه به موږ ساتلې او د هغې نه به موږ زیات عاید لاسته راوړله. زما یو ورور په همدې بیس کې د بیس په چوک کې یو دوکان درلودله. هغې دوکان یې ډېر مشهور شوی و په دغه مستو شیدو خرڅولو باندې. نو کله چې سیلاب له شپې راغی نو موږ دومره وکړل شو چې خپل ځانونه بچ کړو او نور زمنګ کور زمنګ دکان هر څه له منځه لاړه. نو دغه یو غټ ضربه وه زمنګ اقتصاد ته چې موږ ته ورسېدل.
یو دکان مې درلوده، باران او ګلې شوه، طوفان شو، هر څه له منځه یوړل. په موږ دکان مې خپل ورځنی خرڅ پوره کوه، اوس حیران پاتې یم، کونډه یم.
د پروان اوسیدونکي ګلنار بیا وایي:
مو کاستیم از خود جای نداریم، یې دی خانی مردم اگرفتیم.
موږ خپل ځای نه لرو، د خلکو دهقاني مو نیولې، یو څو غواګانې او چرګې مو ساتلې. په دې بارانونو کې غواګانې مو د پلاستیک لاندې تړلې دي، دوه غواګانې مو مړې شوې، وضعیت مو ډېر خراب دی.
په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت د نومبر په 11مه ویلي و چې نړیوالو سازمانونو یوه کاري ډله جوړه کړې تر څو په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د وچکالۍ د امکان پلټنه وکړي. یاد ادارې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا د ستراتیژیکې څانګې مشرې مانیا ویدیچ له قوله ویلي چې افغانستان ته د وچکالۍ د مدیریت لپاره $10 میلیونه ځانګړي شوي دي. که وچکالۍ راشي، دغه پیسې به د وچکالۍ پر وړاندې د مقاومت لرونکو تخمونو د ویش، د زیانمنو خلکو لپاره د معیشت د بدیل او د حیواناتو لپاره د خوراکي توکو د برابرولو لپاره وکارول شي. مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو په اړه په وار وار اندېښنه ښودلې وه.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په افغانستان کې ځینې معلولین د بیلابیلو ستونزو په ځانګړې توګه د کار له کمښت شکایتونه کوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بیلابیلو برخو کې د مسلکي زده کړو زمینه ورته برابره کړي. د بدسل کې د چیت په افغانستان کې د ناروې د کمیټې مشر د پوهنې د شکېدو پر ژمنتیا او د افغان معلولانو لپاره د کار او دندو د زمینې پر برابرولو ټینګار کړی دی. دا هم په دې اړه راپور.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شفیق چې لاسی معلول دی او د خپلې دیر لس کسیزې کورنۍ سرپرست دی، د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل سره لدی چې په اداره او ډیپلوماسۍ برخه کې د لیسانس تر کچه یې زده کړې کړي، خو لا هم اوزګار دی او له شدیدو اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دی.
د کندز ولایت اوسیدونکی شاغه چې د ماین د چاودنې له امله یې پښه معلوله سوې، د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
امیرالدین پنج جای قیچی شده او قیمه چې امتیاز کومکم تبال نشده کسی نکده قصدار هستیم او گار هستیم.
زما کلمه 15 زای قیچی شوی او چهار سرم رسته هم نده کردی. سر می لهم تپی ده فعلا لهر چا پور اخلم او خرس پری برابر هم. با کورانه ده غروش میر میوم زیاد ده روزگار می دیر خراب ده. یو خراب چا پشوی موتر لرم چه ده اغا در غول و ترمیم واسمی هم نشته. او پل چوک هم خپل موتر نره که بیشی وی چلا هم او کار پری وکلم. احتیاج و محتاجیم نور واس هم نلرم چه بل موتر واخلم وی چلا هم او خپل روزگار پری مختبوزم.
ده اندیخنه داسی محلمت رخی که چی پا افغانستان که ده ناروی کمیتی عمومی مشر تایرا واتردال ده پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري ناسته کې ویلي چې ډیری معلولین په افغانستان کې په انزوا کې ژوند کوي او د دوی پر وړاندې د تعبیس او محرومیت تل منځوړلو لپاره نړیوالې ژمنتیا ته اړتیا ده. نوموړي ویلي چې دا کمیټه د یو پلان سوي سمپوزیم په ترڅ کې په افغانستان کې د معلولینو لپاره د مسلکي زده کړو د وړاندې کولو ملاتړ او همکاریو ته ژمنه ده. د طالبانو د حکومت د تخنیکي او مسلکي زده کړو ریاست ویلي چې د معلولینو په ښوونه او روزنه کې د شاملولو او تنوع په اړه په سویل او سویل شمال کې لومړنی سمپوزیم تیرونه یې ترسره سوی دی. د معلولینو د حقونو یوه فعاله راضیه میرزایی وایي په اوسنیو شرایطو کې افغان معلولین له ګڼو ننګونو سره مخ دي او دوی ته د مسلکي زده کړو زمینه برابرول خورا مهم دي.
قسمت آموزش همه مردم در افغانستان مشکل دارن، ولی این مشکل به معلولین تاثیر زیادی وارد کرده.
د زده کړو په برخه کې ټول خلک له ستونزو سره مخ دي، خو پر معلولینو یې ډیر اغیز کړی دی. د مسلکي زده کړو په برخه کې باید د معلولینو لپاره مشخص مرکزونه ووسی چې هغه کسب او مسلک چې دوی یې زده کولای شي هلته وروښودل شي تر څو یوه عایداتي سرچینه ورته برابره شي.
افغانستان له جګړو او تاوتریخوالي ځپلو هیوادونو دی چې په تیرو څو لسیزو کې د ښځو، نارینهوو او ماشومانو په ګډون د هیواد په بېلابېلو برخو کې د دولت او مخالفو ډلو ترمنځ د چریکي جګړو او ځمکنیو ماینونو له امله وزل سوي او یا هم معلول سوي دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو چارواکو د روان کال د اسد په 1 دسمبر نیټه ولسته د حساب ورکونې په نوم کنفرانس کې ویلي و چې په ټول افغانستان کې نږدې 200,000 افغان ښځینه او نارینه معلولین ثبت کړي دي. له دې وړاندې ځینو معلولینو ادعا وکړې وې چې د طالبانو حکومت ځینې دغه معلولین له خپلو لیستونو لرې کړي او ډیری هغه کسان یې د دوی پر ځای په خپلو لیستونو کې ځای پر ځای کړي چې په خبره یې د طالبانو په ګټه په جګړو کې معلول سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم ورو اتی خلیم د ننګرهار ولادت شیرزاد ولسوال بن تاسو سره تماس کوم ورور دغه د ماجر په حساب باندې یو لند پیغام درته پرګدم ورور دغه د عراق اسلامي جمهوریت کې چې پرور په زرګون افغانان بنديان دي او د چاته میشته وتل دي چا یو کال وتل لا ټول لاړ د خواري غریبۍ ته زخپلم لاړم به د مانه وسو ډالر واخسته زیرا ولې غلم تقریبا د شوی چې څلورنیم میشته یا څکم پنځه میشته مال ته په زندان کې تیر کړ ډیر په بد وضعیت کې ورو افغانان ته دي او کله دغه مبارک څه پروګرام جوړوي یا چاته دا خبر رسوي شو بل ځخ منبید نه شکایت شتورور نه دي څوک دی غغوري ټول افغانان ته در بدر دي اته فامیلونه پکې بنديان دي ماشومان دي پکې ځوانان دي پکې ټول د کار سر نه راځي کړی دي زنانه دي پکې ورو دغه برکه دغه د موږ شکایت خلکو ته ورسو ورو ځخ په لاله تومه ډیر په بد وضعیت کې وخت تیر کې او اوس دغه بنديان دي ورو دغه اسلامي امارت چارواکي د موږ د پیغام واوري ورو او د دې څه غم خوري
سلام ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته معلومات تر لاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلې شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات تر لاسه کول یو استوزمن کار باندې بدل شوی دی کوم رسنه چې په داخل کې دی مثال په ډول چاپی او رسپان یا ریډیو غانې تلویزیون خبرونه کومې کوي هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای ځکه چې طالبانو هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړی دی نو به پرې اواز دادنه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولای اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبرونه خپل سر ډول نیول او خلک ټکول او محدودیتونه پرې وضع کول او زندان د چول دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیرې او ګزارې چې اوس خبرونه مخامخ دي له دې سره به ډېرې رسنۍ وتړل شي او ډېرې رسنۍ به سانسور شي دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلای سي خو اوس د دې سات مهم خبرونه په لنډو کې کاناډایي رسنیو راپور ورکړی چې د کاناډا یو وګړی ډیویډ لاری په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی د کاناډا سی ټی وی ټلویزیونی شبکې د جمعې پر ورځ د څو سرچینو په حواله دغه راپور ورکړ خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو په کنټرول کې ده د سن ایالت له زندانونو د یولسو افغان وګړو د خوشي کېدو خبر ورکړ په کراچۍ کې د طالبانو جنرال قونسل عبدالجبار تخاری د شنبې پرس په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د یوې ښځې او اوو ماشومانو په ګډون دغه یولس افغانان خوشي او د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته لېږدول سوي دي د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان وایي د یو افغان په ګډون نه کسان د ایران د کراچۍ ښار په قزل حصار زندان کې دام سوي په ناروې کې ډیره دغه سازمان پرون شنبه په ویلامه کې ویلي چې په دام سوي کې دوه کوردان او یو شزه هم شامل ده دغه کسان د مخدره موادو د کاروبار او عمدي قتل په څیر تورونو لقبل اعدام سوي دي د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ته ویلي چې هیواد د امریکا له نوې ادارې سره کار کولو ته چمتو دی شي جنګ پینګ او بایدن پرون شنبه د پیرو پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکارایو کلنی سرمشریزه په څنډه کې سره وکتل د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول او د جاپان صدر اعظم شیګرو ایشیبا موافقه وکړه چې د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتونو لنوی حکومت سره خپل درې اړخیزو همکاریو ته دوام ورکړي دا خبره د جنوبی کوریا د ولسمشر دفتر پرون په ویلامه کې کړې ده د اعلامیې لمخې یون او ایشیبا د پیرو پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو سرمشریز په څنډه کې سره وکتل دوړو مشرانو د روسي او شمالي کوریا د پوځي همکاریو په ځنګړي ډول په روسیا کې د شمالي کوریا د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په باب هم سخت اندېښنه وشوده د افغانستان د ساحلي فوټبال غوره لیگ سیالیو له پایل سره پرون شنبه په کابل کې دوی لوبي وسوې د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په لومړۍ لوبه کې د امید افغان لوبډلې د افغان کلب لوبډلې ته دریش پر ماتې ورکړه په بل لوبه کې اتفاق لوبډلې ولی اثر ټیم ته څلور پنځه ماتې ورکړه د لوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوب له میدان او نیز سپورتي خبرونه د وزو بختيار ساحل په دې خبرونه کې به واوري. هندستان د غواړي په چمپینز ټراپي کې د ګډون په موخه پاکستان ته سفر وکړي. افغان کرکټ ملي لوبډله بنگلاديش ته تر ماته ورکول وروسته کابل ته ستنه شوي او مسؤلینو یې هرکلی کړی دی. د بدن ښکلا او فزیکي تکړښت په برخه کې افغانستان و مډالونه ګټلي دي. د افغانستان د نابینایانو د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې ګډون کوي. د فوټبال ملي لوبډله بیا له تاجکستان او نیپال سره دوه دوستانه سیالۍ ترسره کوي. د کرکټ د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله په آسیا جام کې د ګډون په موخه چمتووالی پیل کړی دی. او د هرات او کابل د فوټبال کلبونو د افغانستان اتلانو لیګ ته لار پیدا کړې ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزي د آزاد مبارزو له نه ماتېدونکو لوبغاړي فرید بشارت سره ځانګړې مرکه کړې ده چې درته خبروي. پیلې د افغانستان او بنگلاديش د ملي لوبډلو ترمنځ د ترسره شوي لوبلړۍ څخه کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې بنگلاديش ته 2-1 ماتې ورکړه. د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ د نومبر په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجي په لوبغالي کې د کابل پر وخت 2:30 پل شوې وه چې د 15 وکټو په توپیر افغانستان ګټلې ده. بنگلاديش دا ټول لوبغاړي تر سوځېدو وروسته په 500 اورونو کې 240 منډې کړې وې. افغان لوبډلې ورکل شوی هدف د 9 اور په 2 توپ د 15 وکټو په لاسه ورکولو سره پوره کړ. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره رحمان الله ګربز تلیزه ووهله. هغه یوازنی افغان لوبغاړی دی چې په یو ورځنیو سیالیو کې 8 سلیزې وهلې دي. دغه راز عظمت الله عمرزی بیا اویا ناسوځېدلې منډې وکړې او تر څنګ یې 4 لوبغاړي هم وسوځول چې د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. محمد نبی د دې لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې هم 4 ناسوځېدلې منډې وکړې او په لومړۍ لوبه کې هم نیمه سلیزه وهلې وه. په دې سره د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه وپېژندل شو. د یادو سیالیو په تړاو افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی داسې ویلې دي چې افغان لوبډله د اکتوبر په 14 نیټه بیرته کابل ته ستنه شوه او هلته د مسؤلینو او هیوادوالو لخوا هرکلی شوی دی.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
بلور ته د یادو سیالیو پر مهال افغان لوبغاړي محمد نبی ساحل ویلی دی چې نه غواړي تر چمپیونز ټراپۍ وروسته یو ورځنۍ سیالۍ وغځوي. محمد نبی د بنگلاديش پر وړاندې د 4 په ورځ د نومبر په 6 نیټه د رواني لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې ښه وځلید چې په توپوهنه کې 4 منډې وکړې او 1 وکټ یې واخیسته. نوموړی چې د کرکټ بورډ له رسنیزې څانګې سره خبرې کولې وویل نه غواړي نور په ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي.
ګورو به نه ډېر نه سره اوږدو او انشاءالله په ونډې کې به چمپیونز ټرافي نه بعد خدای په امانی سره کوو.
ښاغلی محمد نبی تر دې دمه په 1/15 نړیوالو ورځنیو سیالیو کې د افغانستان استازولي کړې ده چې په 1/45 پاړیو کې 3,549 منډې کړې دي. 2 سلیزې او 10 نیمه سلیزې وهلې دي. 9 کلن محمد نبی د افغان کرکټ د لومړنیو لوبغاړو له ډلې یوازینی لوبغاړی دی چې دومره ډېرې ورځنۍ سیالۍ کړې دي. هغه په 1/59 نړیوالو ورځنیو سیالیو کې توپ اچونه کړې ده چې 1,01 وکټ یې اخیستې دي. هغه 3 ټیسټ سیالۍ هم کړې دي خو بیا له یادو لوبو تقاوت اخیستی دی. نوموړي له 4 سیالیو سره د مخخې په تړاو لا څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې هغه لا هم د کرکټ نړیوالې شورا د ورځنیو سیالیو د آل راونډرانو په قطار کې تر ټولو لوبغاړو مخکې په لومړي مقام کې قرار لري. د هندستان کرکټ بورډ اداري یو وار بیا ویلي دي چې نه غواړي په پاکستان کې د چمپیونز ټرافی په سیالیو کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې هندستان په آسیا جام سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره شوې هم ګډون ونه کړ او د هندستان سیالۍ د پاکستان پر ځای په سریلانکا کې ترسره شوې وي. یو وار بیا د هند کرکټ بورډ ویلي دي چې حکومت ورته په پاکستان کې د چمپیونز ټرافی لپاره د ورتګ اجازه نه ده ورکړې. ټاکل شوې ده چې د چمپیونز ټرافی سیالۍ د راتلونکي 2025 زیږدیز کال په فبروري میاشت کې پیل شي. پاکستان کرکټ بورډ د کرکټ نړیوالې شورا ته په یو استول شوي لیک کې غوښتي دي چې هند ورته په لیکلې بڼه پاکستان ته د نه ورتګ دلایل په ډاګه کړي. خو ځینې رپورټونو ویلي دي چې هندي کرکټ بورډ ویلي دي چې حکومت ورته د ورتګ اجازه نه ده ورکړې. دا لا څرګندنه ده چې د یادې لوبډلې د نه ګډون له امله به دغه سیالۍ څنګه ترسره کیږي. خو ځینې رپورټونه وایي چې د دې امکان شته چې یو وار بیا د آسیا جام سیالیو په څیر د هند لوبډلې سیالۍ په سریلانکا او یا هم عربي متحده اماراتو کې ترسره شي. دغه راز دا هم ویل کیږي چې کیدای شي د چمپیونز ټرافی سیالۍ وځنډیږي او د دې ترڅنګ د هند د نه ګډون له امله ښایي یوه بله لوبډله دې سیالیو ته ور اضافه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل د چمپیونز ټرافی برخه ده. د ویلو ده چې د چمپیونز ټرافی سیالۍ به د فبروري میاشتې 15 نیټه پیل او د مارچ تر 9 نیټې به دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي چې د نابینایانو ملي لوبډلې د نړیوال جام لپاره لا چمتووالی پیل کړی دی او په پام کې ده چې دغه لوبډله په نړیوال جام کې ګډون وکړي. د نابینایانو نړیوال جام چې په شلوریزه بڼه ترسره کیږي ټولې و لوبډلې پکې برخه لري او د نومبر له 23 نیټې د ډسمبر تر 3 نیټې پورې به ترسره شي. دغه سیالۍ د پاکستان په کوربتوب ترسره کیږي چې لوبې به د لاهور او ملتان په لوبغالو کې ترسره شي. په همدې موخه کرکټ بورډ د یادې لوبډلې لپاره د ننګرهار د شهید نجیب الله تریکی په لوبغالي کې تمریناتي کمپ ترسره کړی چې د کمپ ځینې مسؤلین او لوبغاړي په دې تړاو داسې ویلي دي.
په دې کمپ کې خو درویش کسان دي او دا کمپ دی نړیوال جام لپاره موږ دلته په لاره اچولی دی. په کومو ولایتو کې چې نابینایان زیاتې په هغې کمپ ټرایل واخیستل او دې کمپ دپاره به تقریبا درویش کسان غوره کړل. نړیوال جام د همدې میاشتې نومبر په 23 د پاکستان کې ترسره کیږي په لاهور او بلتان ښار کې. همدغه روان نړیوال جام کې د افغانستان په شمول ول لوبډالې شتون لري چې په هغې کې پاکستان، هند، سریلانکا، ساؤت افریقا، نیپال او بنگلادیش هیوادونه شرکت کوي. کیمپ نه مخته خو دوی خپل تمرینات جاري ساتلي دي، خپل منځي میچونه یې کړي دي او دا کیمپ به د نړیوال جام دپاره دوی سره ښه مرسته وکړي.
نو تقریبا دلته مونږ په درې کریټریا یا درې کټګوري کې کسان لرو، لوبغاړي لرو. لومړی چې کوم دي مثلا بی ون ورته ویل کیږي، دا هغه لوبغاړي دي چې دوی بیخي څه نه ویني، مطلق نابینا دي. بیا په دې کې دویمه کټګوري کې چې کوم دی مونږ بی ټو لرو. بی ټو هغه لوبغاړي دي چې مثلا د 50% نه نیولې تر 30% پورې دوی یو څه ویني. او بیا په درېم کټګوري کې مونږ بی تھری لرو. بی تھری هغه لوبغاړي دي چې تقریبا 50% دوی سترګو دید کار کوي، یعنی دوی 50% یو څه ویني.
نابینا او د نورمال کرکټ چې دومره توفیر سره نه لري، فقط 40% توفیر لري. هغه دا چې د دوی بال ډاون راځي او د هغې نورمال کرکټ چې دی هغې کې یارکار، بانسر او ابریکر دي کې دا بال نه وي. فقط مونږ د بلاینډ کرکټ کې دوه رقمه بال لرو چې پاس دی او سلو دی. او مونږ په یو ټیم کې 11 کسه لوبغاړي چولی شو چې نورمال کرکټ په شان دي. خو مونږ په دې کې درې کټګورایز لرو چې بی ون، بی ټو، بی تھری. بی ون مونږ څلور کسه ټیم کې ان کولی شو، بی ټو چې دي څلور کسه او بی تھری چې دي درې کسه. د بی ون لپاره چې رنر نیول کیږي چې هغه د دوی لپاره رننګ کوي. دی بی 1 رننګ نشي کوله او دی بی 1 یو رننګ چې په دوی حساب کې ډبل په ضروري حساب کې ضروري په دوی حساب کې
ډیر زیات خوشاله مونږ چې کرکټ بورډ مونږ ته دغه زمينه ساده کړې دا چې مونږ ته د کیمپ تر شوې دي او مونږ د کرکټ بورډ د چتر د لاندې د کیمپ تر سره کو خوشاله ډیر زیات منندوی هم د کرکټ بورډ ان شاء الله سل بسل کې مونږ آمده خو خپل مهنت او کوشش کوو رزلټ د الله په لاس کې دي
او مونږ ته ډیر د خوښي زیاده چې دا کرکټ بورډ دا کم نه بینان ته پلا را چولې او دې کې ان شاء الله نه بینان ډیر زده کړی کوي او کم روان دي تمرینات جاری دي نو مونږ ډیر خوښ دي کم نه ما خپل د لسم کال چې هم دې وخت کرکټ کوم او خپل انډیا سفرونه هم کړی خپل کوچنګ مال د کړی انډیا کې نو زما لس کال کیږي دي بلان کرکټ کې کار
نو مې پرمان الله یارمل له او د کونړ ولایت اوسیدونکو ما دغه کیم ته مونږ راغلی او ماشالله خکیم دې د وغار ډیر خلوبېږي ډیر خوشاله مونږ دلته مونږ ډیر څه زده کړو زده کوو ان شاء الله او په دې هڅه کې چې افغانستان لپاره خولوبېږو او خیسې علي وکړو قدر ته وایم نړیوال جام لپاره خو مونږ ان شاء الله به خیسل په سلامه د یو ډیر خواري مو کړی دي او غواړو چې خپل هیواد لپاره ډیر بریا وراو
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویل دي چې ملي لوبډلې د دوو دوستانه سیالیو د ترسره کولو په موخه د تاجکستان پلازمېن دوشنبې ته رسیدلې ده فوټبال فدراسیون ویل دي چې په پلان کې ده د رواني اکتوبر نومبر میاشتې په 14 او 19 نیټه د افغانستان ملي لوبډله د نیپال او تاجکستان له ملي لوبډلو سره دوه دوستانه سیالۍ ترسره کړي د فوټبال فدراسیون د خبر لمخه په دغه سیالیو کې د افغانستان لپاره بلل شوی لوبغاړي حکیم خان نیازی رحمت اکبری مصور احدی یما شیرزاد سید عارف اکبر امید موسوی قمر الدین حسین زمانی جمشید اچکزئی بلال ارزو توفی سکندری اویس عزیزی فیصل احمد حمیدی متقیان شریف محمد محبوب حنفی حبیب الله اسکر محمد نعیم رحیمی سیار سادات یحییٰ شیرزئی ذوالفقار نظری او مشتاق احمد دی دغه راز اسلام الدین امیری به د افغانستان د لوبډل مشر په توګه ولوبېږي د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې د ګډون په موخه د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله عربي متحده اماراتو ته رسیدلې ده اول ته خپل تمرینات پیل کړي دي کرکټ بورډ ویلي دي چې دغه لوبډله به تر 19 کلنو ځوانانو وړاندې یو درې اړخیزه لوبلړۍ هم له پاکستان او عربي متحده اماراتو سره ترسره کړي لوبډلې د نومبر په 9 نیټه عربي متحده اماراتو ته سفر کړي اول ته به لومړی په درې اړخیزه لوبلړۍ کې لوبو کې چې لومړی لوبه به له پاکستان سره وي دغه لوبډله د محبوب تسکین په لوبډل مشرۍ تللې ده چې پکې نور شامل لوبغاړي عزیر خان فیصل خان برکت ابراهیمزی عزت بارکزی عزیز میاخیل حمزه علی خیل نظیف امیری عبدالعزیز نصرت الله نورستانی خاطر ستانگزه فهیم خیووال حفیظ زدران علامه احمد غزنفر او نصیر معروف خیل دی دغه راز روحلا عرب وید زدران او سلمان خان بیا په احتیاطي لوبغاړو کې اخستی دی کرکټ بورډ ویل دی چې اعلان شوی لوبډله به پر درې اړخیزو سیالیو سر وروسته د آسیا جام په سیالیو کې لوبه وکړي د درې اړخیزو لوبلړۍ په تړاو په خبر کې ویل شوی دی چې دا سیالۍ د نومبر میاشتې په 14 نیټه پیلېږي او تر 26 نیټې دوام کوي د ولدا چې تر دې لوبلړۍ وروسته به د آسیا جام سیالۍ د نومبر په 29 نیټه پیل او د ډسمبر تر 30 نیټې وغځیږي د آسیا جام په سیالیو کې افغانستان خپل لومړۍ لوبه د نومبر په 29 نیټه له بنگلاديش دویمه لوبه د ډسمبر په لومړۍ نیټه له سریلانکا دریم سیالی د ډسمبر په دریمه نیټه له نیپال سره ترسره کوي د ولده چې د آسیا جام سیالیو نیمه پیلو به د ډسمبر په شپږمه او پیلو به د ډسمبر په اتمه نیټه ترسره کیږي او زو د بدن ښکلا او فزیکی تکړښت په تړاو یو خبر درته وړاندې کوو د افغانستان د بدن ښکلا او فزیکی تکړښت فدراسیون ویل دي چې و لوبغاړو یې د مالدیف په نړیوالو سیالیو کې مډالونه ګټلي دي د فدراسیون د خبر پر اساس په دې مډالونو کې یو د سرو زرو دوه د سپینو زرو او څلور د برونزو مډالونه شامل دي. دغه سیالۍ چې د مالدیب د نړیوالو سیالیو 15مه دوره وه د افغانستان په استادیتوب پکې علي رضا اسایی د سرو زرو، حمید الله عمری او حمد الله خوشدل د سپینو زرو، محمد ایوب اعظمی، نصیب الله اعظمی، عبدالحلیم احدی او علی رضا اسایی د برونزو مډالونه ګټلې دي. باید وویل شي چې تر دې وړاندې هم علی رضا اسایی د فزیکی تکړښت او بدن ښکلا په برخه کې د سرو زرو مډال ګټلی و. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې ویلي دي چې د افغانستان اتلانو لیگ د لارموندنې پړاو په سیالیو کې د هرات او کابل اړوندو کلبونو په د اول او دویم مقام په ګټلو سره د یادو سیالیو راتلونکي پړاو ته لار پیدا کړې ده. دغه سیالۍ چې د هرات ولایت په کوربتوب د لسو لوبډلو ترمنځ ترسره شوې، په آخره کې د هرات ولایت وکړل شول چې د لومړي مقام په ترلاسه کولو سره د یادو سیالیو پایلوبې ته ورسیږي. او دغه راز د کابل اړوند کلب هم د دې سیالیو د نمرو په جدول کې دویم مقام ګټلی و. دا وایي چې د فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ اوس په سوداګریزه بڼه ترسره کیږي او اکثره لوبډلې د ځینو سوداګرو له لورې اخیستل شوي دي. بیا هم د کرکټ په ډګر کې پاتې کیږو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د افغان ملي لوبډلې د راتلونکو لوبلړیو نیټې په ډاګه کړې دي. د اکتوبر په 9مه نیټه کرکټ بورډ د یو خبر په خپرولو سره ویلي وو چې ملي لوبډله باید د ډسمبر له 9مه نیټې د نوي 2025 زیږدیز کال د جنوري تر 6مه نیټې پورې له زیمبابوې سره درې لوبلړۍ ترسره کړي. دغه لوبلړۍ چې د زیمبابوې په کوربتوب ترسره کیږي پکې درې شل ورځې، درې ورځنۍ سیالۍ او دوه ټیسټ لوبې شاملې دي. کرکټ بورډ لیکلي دي د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9مه، 11مه او 12مه نیټه وي. د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د همدې میاشتې په 15مه، 11مه او 12مه نیټه ترسره شي. دغه راز د ټیسټ سیالیو لومړۍ لوبه به د ډسمبر میاشتې په 26مه پیل او په 13مه نیټه به تمام شي، او دویمه ټیسټ سیالي به د جنوري میاشتې په 2مه نیټه پیل او په 6مه نیټه به پای ته ورسیږي. د یادونې وړ ده چې افغان ملي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 6مه نیټه د زیمبابوې پلازمېنې حرارې ته ورسیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په خبرونه کې مو مطالب هم دومره ووس. د ځنګړي مرکی په برخه کې درته د آزاد مبارزو د لوبغاړي فرید بشارت ځنګړي مرکه خبرو چې زمونږ همکار صفی الله ستانګزی ور سره کړی ده.
بشارت صاحب، اول خوده دغه ورسته بریا مبارک وي او ډیر زیات مننه چې زمونږ مرکه ته حاضر شوه.
مننه ورور، ډیر مننه. اول خو مننه تاسو ته زړه مې مکړه یم او شکر الحمدلله خدای بیا کامیاب کړم.
سلامت سي. اول کې خو دې په یو اف سي نايټ یا فايټ نايټ کې لوبي کولې، تر هغه وروسته دې په اصلي مین ایونت کې چې دغه درې سواتم شمیره د دوی دوره و، دلته چانس درک. دا څومره مهم پرمختګ دی تعالی لپاره، خصوصا په ورزشي ژوند کې دی.
خو پرمختګ بوده، مګر دسه د یو اف سي کې زيني فايټ نايټ وي، زيني کدا لوی پیپر ویو مین ایونت او سره مکس کنه. نو ما په ډیبیوټ میکړم لوی پیپر ویو مین ایونت باندې و، د جان جونز کارډو. یا یو دوه مې داسې په پاریس او په لاس ویګاس کې دا فایټ نایټ وکړو، او دا تیریو مې پر په ابو ظبي کې دا لوی یو سی 308 و، دا د دې سواته. نو هغه ډیر لوی کارډو
دا مسابقه ما د شپې وکړه. واقعا د تاسو سټرایکینګ یا جنگي حالت یا مبارزه ډیره ښه وه، تر څنګ مو ګراپلینګ یا غیګه هم نیولا په یو څو ځایو کې. راته وایي چې څومره کار کوي دغه لوب لپاره چې آماده اوسې او په هغه لیول کې وکولای شي چې خپل سیال ته ماته ورکړي.
نو دا دسه داسې موږ هر ورځ تقریبا کم از کم یو یا دوه واره د ورځ تمرین کوو موږ، او یار چې جنگ منو چې د پلانی سره جنگ کوي په دوغو تاریخ او دوغو ځای کې، بیا د سړیو تمرکز او کوشش بیا زیات شي، او بیا یو اته یا لس کله کله دوه ساعته اته او د دوه ساعته په منځ کې سړی بیا دوه ته موږ فایټ کمپ وایو، چې سړی بیا د وزن کمول شروع کړي او کوچانو د نور لوبغاړي سره یو ځای شي، او سپیسیفیک مخصوصا د کوم اپوننت سره حارس لري دی غو لپاره دا پلان شروع کړي دی غو سره جنگ وکړي. نو
تاسو په دغه یو اف سی درې سو اتم کې خپل سیال وکتور هوګو ته ماته ورکړه، د چې ما وکتل 2014 سیټس ماته نه وخوړل، تقریبا 25 لوبې ګټلې وي، ډیر خري کارډ وو، څه هیڅ مدرلو د چې دغه سی یو لوبغاړی مو مات ک
چې یو اف سی کې او جنگ چې کوي ته باید د څه فکر وکړې، د څه سوچ پیدا کړې چې ته هر څوک ماتولای شي. نو کله چې دوم نو ماته راغلی شي د دې سره به جنگ کوي، مهم د څه سره ایزله ته یت دار یا وېره ونه لسی، ځکه بیا د جنگ ورځ هم دا معلومی دا کوي. زه خو په ځان کې ډېر اعتبار لرم، ډېر باور لرم، زه پیګم د ما دا ټیم میټ او د ما ورور او دا استادان میسلی او موږ کوم کار کوو هم صحیح کار کوو، او زه پیګم د ما سویت شه ده. نو په دوه جنگ لپاره زه پیدا لرم چې ډېر وخت جنگ نه وباله لای، مګر زه دا هم پیدا لرم ځان کې ډېر باور لرم سی د دې ماسو یان ده.
صحیح، په دغه بریا سره د تاسو د بریا او شمیر فکر کوم ډیر لسته ورسید، او تر اوسه مو ماته هیڅ نه ده خوړلې د یو اف سی په شمول. البته
دا صحیح وو، ډیر لسته ورسید.
خپل فایټونم اول کې په بریتانیا کې پایل کړ، بیا کرا کرام داسې مخته راغلی.
وو اوله شروع کوم کډل ته بریتانیا کې په لندن کې شروع کوم، ځکه موږ خو دا شل کاله کې دلته اوسېدلو. نو دلته په لندن کې زیاتره جنگونه وکړو، بیا ولاړو
یولانډ مداخله جنگونه چې دا لیدونکو وایي چې فایټ دی، البته ورزشي هغه فایټ یا لوبي چې کوم دی دغه هدف دی.
وو وو دا داسې مطلب د مسابقه
به ورته وایي. وخه
مسابقه دا موږ خو انګلیسي کې فایټ وایي کنه، خو نو په زیاتره فایټون مسابقې مې په لندن کې وکړه اوله، او بیا ولاړو چک ریپبلیک کې مې وکړو، مدرید کې مې وکړو، او بیا ماده ما ورور جاوید موږ دواړو لاړو امریکا ته، او بیا لاتم د مسابقې لري وکړ.
امریکا ته هم لاړل یو اف سی ته، مو چې کله لار پیدا کړل هغه سترته وای چې کلم پاول کې یو اف سی ته قرارداد واخیست. جاوید خو فکر کوم مخکې تللی وي، دواړه جوړه سره تللی وای څنګه؟
اول خو جاوید یو اف سی ته لاړ، خو موږ یو ځای لاړو امریکا ته چې ټریننګ او تمرین او ټول لاته وکړو. کته چې پی اچ وی جاوید خو یو ډیر مشهور جنگ وو د اسرائیل سره یې وکړو، او اوسه د ټکو دا وین د وزن ورځ باندې ټکو کنځا کړی و، او وزن مسکو ترون راغی، او بیا د مسابقې په شپه بیا جاوید ډیر ښه ماتي ورکړ، او وغوښ په جاوید یو اف سی ته لاړ، او خوځ خو بیا یو کال بعد لاړم، او یو ځای لاړو امریکا ته چې دا تمرین وکړو.
دغه د جاوید بشارت یادونه مو کړل، البته دوستانو وایدو چې جاوید بشارت د فرید بشارت مشر رور دی، چې په یو اف سی کې فکر کوم یوازې یو ماته خوړلې دا، او تر ډیر خري کارډ لري، 15 مسابقې ګټلې دي، او واقعا یو ډیر تکړه سترایکر لوبغاړی دی چې په بانټم ویټ کې، البته د شاوخوا 80 کیلو وزن کې ډیر خېلو بکړي دي. د بشارت پاره مرته وایي د جاوید چې دواړه سره ګډ تمرینونه کوي، څه یو هیڅ لري چې دوه ورونه په یو کلب کې یو ځای سره تمرین کوي، او ډیر وخت سره یو ځای تیروي.
وونو دای خو مې ورور ده، نو ټول ځوان سره لوسوي، یو بل سره سره پیژن، نو دای هم د ما ورور ده، هم د ما لوبغاړی ده، هم مې استاد ده.
د راتلونکو مسابقو په اړه مراته وایي، داسې څه خبر تاسو ترلاسه کړی که څنګه چې څه وخت به بله مسابقه کوئ، داسې دستی به یې کوئ که نه یو څه وخت به نیسي؟
دغه موږ ارمان داسې د روزې نه مخکې یو بل وکړو، موږ دواړه هم دی او هم زه. نو روزه دا تقریبا د فبروري کې د مارچ په شروع کې ده زه فکر کوم، نو دا جنوري او فبروري کې به اتمان د موږ دواړه یو بل مسابقه وسی.
ښه ډیر ښه. اوس د کوم وزن کې چې تاسو لوبېږئ، دلته خو البته ډیر مشهور لوبغاړي په خوا لوبېدل، لکه هوزي الدو، په خپله کانر مګریګر چې به وزن پورته کړ، او اوسنۍ اتل چې دای د ګرجستان د میر عبدالشویلی، په دغه سلو لوبغاړو کې لکوم یو نډیر متاثر شوی یاست؟ مثلا فرانکی ادګارو یا شانو مالی چې اوس راغلی او څو مخ کې ډیر تکړه لوبغاړی په دغه وزنونو کې، د کوم یو لوبه تاسو خوښیدله؟ ممکن دوستان علاقمند چې پوه شي.
اوس خو دی ټول اوس خو سیالی په سترګو ورته ګورو چې یو ورځ به په خیر جنگونو سره مسابقه ورسره کوو. خو چې وړه کې وو دا جوزیال ډېر تکړه وو، ډېر مشهور وو او هغه کې هغه قهرمان وو. اوس هیله کوو چې موږ به یو ورځ د سره مسابقه وکړو او دا به ډېر سخت خوند وکړي.
د تاسو په شمول چې هغه د وړکتوب کې لاړلې په افغانستان کې ګڼ لوبغاړي وو چې هغوی لوبې کولې، اوس اکثر ماجر شوي جرمني ته راغلي، څوک په هند کې دي، ځینې لوبغاړي دي، هغوی لوبې هم ګټلې دي، زمینه ورته برابره شوې ده، مګر ګڼ نور هلته په خپله وطن کې پاتې دي او هغوی هم دا ارمان لري چې د تا په څېر یا د نصرت اقبرست په څېر یا د ځینو نورو لوبغاړو په څېر یا د جاوید بشارت په څېر ولوبېږي او چانس ورته برابر شي.
نو دغه ځوان کې ډېر اغوسته ډېر که موقع ورته پیدا شي ته به وي، خو ځوان کې نور کارونه هم سه ډېر او دا د موږ کار چې ده اسانه کار نه ده. او ار پلار ور مور بده تو اسې دی نه ورسې دی ماشوم دا سې لوب ته ورګرسې او اتمان دی مامور پلار م تل دې سره کور خطا یې دی ما مسابقه وخت نو ډیر کارونه ست ډاکټریسته انجینریسته نو ډیر کارونه ست نو زه به خپل ماشوم لپاره ونه غواړم چې دا سې لوب ته ورګرسې. نو ار څوک دې خپل کار کوي او خو سخت لوب ده او زه به ونه غواړم چې ما خپل ماشومان چې دا سخت لوب وکړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو د دې ونې لپاره زموږ د لوبو له میدان اوریز سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو الله مل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او په چیرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.